ساعت د ورځې 2 بجې شوې. درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې زه عصمت ساروان ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د ولسمشر دوهم مرستیال وایي چې حکومت د سولې دروازې پرانیستې پرېښې دي. په دې او ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د نړۍ په خبرونو کې اوري چې د نړۍ د شپږو قدرتونو جګپوړو چارواکو د ایران د اتمي پروګرام په اړه خبرې نن د سویس په لوزان ښار کې له سره پیل کړې. آذربایجان د بشري حقونو د سر ډلې یو استازی چې غوښتل یې په دغه هیواد کې د بشري حقونو د دوو فعالانو د محاکمې په بهیر کې ګډون وکړي تر ممنوعیت وروسته اخراج کړ. خو لومړی د افغانستان خبرونه واورئ چې سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچکې د ولسمشر غنی دوهم مرستیال وای د فرخوندې د وژلو عاملین کا چارواکي هم وی د قانون منګولو ته به وسپارل سي. د بامیانو لسګونو اوسیدونکو په دغه ولایت کې د بی مظاهره پترس کې د یو دیرش برمتسو مسافرو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. او د سمنګان د رئیسوف ولسوالۍ او مزار شریف ترمنځ د غزیدې لار موټر چلوونکو پر دغه لار د امنیتي پیښو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د خبرونو تفصیل د ولسمشر غنی دوهم مرستیال وای د فرخوندې د وژلو عاملین کا چارواکي هم وی د قانون منګولو ته به وسپارل سي. شاغلی دانش دغه سرګندونی نن ولس جرګې ته د کابینه د پاتې شپاړس کاندید وزیرانو د معرفي کولو پر مهال وکړه. نو موږ زیاته کړه ک دولتي چارواکو په دې برخه کې غفلت کړی وي نو هارو مرو به مجازات سي.
هر شخص و مقام دولتي کې
دای وای هر هغه شخص او یا کوم دولتي مکان کې په دې برخه کې غفلت او غلطي کړی وي په هر مکان کې کوي لدندې بلرسي او د قانون منګولو ته به وسپارل سي. فرخنده څور زیوړاندې د قران کریم د سوځولو په تور د یو شمیر کسان لخوا ووجل سو. د بامیانو لسګونو اوسیدونکو نن په دغه ولایت کې د بی مظاهره په ترڅ کې د یو دیرش برمتسو مسافرو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. مظاهره کوونکو د ملګرو ملتونو سازمان څخه وغوښتل چې پر ملي وحدت حکومت فشار راوړي ترڅو د برمتسو کسانو د خوشی کېدو په برخه کې جدي هڅې وکړي. دوی انتقاد وکړ چې د ملي وحدت حکومت تر دا مهاله د یادو کسانو د خوشی کېدو په برخه کې جدي هڅې نه دي کړې. دغه یو دیرش افغان مسافر شاوخوا 15 اونۍ مخکې د کندهار کابل پر لویه لاره د زابل ولایت د شاجي ولسوالۍ په سیمه کې د مخپټ وسلوال لخوا بارام تسول. تر دې وړاندې په کابل کې هم یو شمیر مدني ټولونو په مظاهرو او اعتراض غونډو کې له دولت غوښتي وای چې دغه کسانو د خلاصون لپاره هڅې ګړندې کړي. د سمنګان د رئیسوف ولسوالۍ او مزار شریف ترمنځ د غزیدلې لارې موټر چلوونکو پر دغه لار د امنیتي پیښو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړه. دغه موټر چلوونکي چې شمېر یې سلو تنو ته رسېدی نن سهار د بلخ ولایت مقام مخې ته راټول سوي وو او له دولت څخه یې د دې لارې د امنیت د خوندي کولو غوښتنه کوله. موټر چلوونکو وویل چې د تېرې یوې میاشتې راپه دې خوا د سمنګان د رئیسوف ولسوالۍ او مزار شریف ترمنځ پر غزیدلې لاره وسلوال اغلاوې زیاتې سوي او یوه اونۍ مخکې وسلوال کسانو شپږ ملکي کسان هم بارم تکړل. تر دا مهاله د بلخ سیمیز چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د نړۍ د شپږو قوتونو لوړپوړي او ایراني چارواکي نن د اپریل لومړۍ نیټه د ایران د اټومي پروګرام خبرې له سره پیل کړې. تېره شپه هغه ضرب لجل پوره سو چې دغو چارواکو د تهران د اټومي پروګرام په اړه د وروستۍ موافقې د یوې مسودې لپاره ټاکلی وو. دا خبرې د سویس په لوزان ښار کې کیږي. دغه موافقه به هغه 12 کلن په ټپه ولاړ حالت پای ته ورسوي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه موجود وو. لویدیځ او اسرائیل ویره لري چې ایران د اټومي وسلې د جوړولو هدف لري خو تهران دغه ادعاوې ردوي. روسیه د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن ویلی چې مذاکره کوونکي د وروستۍ موافقې پر ټولو مهمو ټکو سره سلا سوي دي. دا وایي سړی کولی سي په پوره ډاډ ووایي چې د دې موضوع د وروستي پړاو لپاره پر ټولو مهمو ټکو یوه عمومي موافقه سوې ده او شایي په 2 ساعتونو یا شاید په یوې ورځې کې د کاغذ پر مخ ولیکل سي. خو امریکایی دیپلماتان دا خبر سمن نبولی اوائی لهم پر طول اساسی موضوعگانو موافقه نده سوی. پا همدی حال که دا بریتانیا دا بحرانی و چار وزیر فلیپ هاموند وائی زفکر که موش دا تفاهمی و پراخ چوکات لروخو لهم زین مهم مسائل ستا چی باید کار پروسی. دا ایران او دا نړۍ د شپږ قوتونو ترمنز د موافقه په صورت که با ایران خپل اساس اټومي فعالیتونه بندوی او نړیواله ټولنه به پر تهران اوسنی بندیزونه کموي. آذربایجان د بشری حقوقو د تار ډلې یو استازی چې غوښتل په دغه هیواد کې د بشری حقوقو د دوو فعالانو د محکمې په بهیر کې ګډون وکړي تر ممنوعیت وروسته اخراج کړ. د بشری حقوقو د تار ډله چې مقرې په نیویارک کې دی وایي تر اوسه چارواکو هیڅ داسې دلیل نه دی وړاندې کړی چې ولې یې پرون دغه کس یو دېرش ساعتونه د باکو په نړیوال هوایي ډګر کې ځنډولی او بیرته یې ګرجستان ته ولېږه. په اروپا او مرکزي آسیا کې د بشری حقوقو د تار ډلې مشر هاک ویلیامز ویلی چې دغه استازی د رسول جعفروف او انتقام علیوف د محاکمې جریان ته د جورجی ګوګیا نه پرېښودل دا ښیي چې د اذربایجان چارواکي د بشري حقونو په برخه کې څومره سخت کړی دی. د بشري حقونو فعال علیوف د مالیه د نه ورکولو له واکه د ناوړه ګټه اخیستنې غیر قانوني سوداګریزو فعالیتونو او د فساد په تور محاکمه کېږي. جعفروف هم له ورته تورونو سره مخامخ دی خو نوموړي پلان درلود مخکې تر دې چې په باکو کې اروپایي لوبې پیل سي په اذربایجان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه یو کمپاین پیل کړي. ټکه سوې په اذربایجان کې د اروپایي هیوادونو سپورټي لوبې په جون کې ترسره سي. د یوې نوې څېړنې له مخې پاکستان، عراق، افغانستان او ایران د نړۍ په سطحه تر ټولو زیات خطر لرونکي هیوادونه بلل سوي دي. انټل سینټر څېړنیز مرکز چې په واشنگټن کې موقعیت لري د تروریزم د خطرونو له پلوه بیا سوریه او عراق د نړۍ تر ټولو خطرناک هیوادونه بولي. افغانستان په دې لیست کې په پنځم او پاکستان په اتم ځای کې دی. د نړۍ د لسو خطرناکو هیوادونو په لیست کې سومالیا، لیبیا، یمن، نایجیریا او مصر هم شامل دي. بغداد وایي عراقي ځواکونه د تکرت مرکز ته رسېدلي دي. دوی تر دې مخکې د تکرت جنوبي او لویدیځې برخې د اسلامي دولت له وسلوالو نیولې وې. پرون سه شنبه د عراق صدر اعظم حیدر العبادي وویل چې امنیتي ځواکونه د ټول ښار د مرکز پر لوري مخکې روان دي. تکرت د بغداد په شمال کې پروت دی. عبادي د دې پرمختګ امتیاز د عراق پوځ او پولیسو ته ورکړ چې د عراق او د امریکا د متحده ایالاتو د هوایي ځواک او شیعه ملیشیا ډلو له خوا یې ملاتړ کېږي. نوموړي وروسته په خپل ټویټر کې له داعش څخه د تکرت نیول کېدل اعلان کړه خو راپورونه وایي چې د ښار د ډیرو برخو د نیولو لپاره لا هم جګړه روانه ده. ویل کېږي شیعه ملیشیا ځواکونه هم وروسته له هغه چې تېر اونۍ یې د عراق له حکومت او امریکا سره په دې جګړه کې د ایران د رول په اړه د اختلاف له کبله پوځي عملیات تر ویلي و بېرته د جګړې ډګر ته ستانه سوي دي. او د نایجیریا د انتخاباتو کمیسیون تایید کړی دی چې د دې هېواد د ولسمشر انتخابات پخوانی پوځي قومندان او د اپوزیسیون مشر محمد بخاري ګټل دي. د انتخاباتو د نتیجو لمخې چې نن اعلان شوی دوه ویا کلن محمد بخاري 45 پسلو کې رای ترلاسه کړی دي. د نایجیریا اوسنی ولسمشر ګودلک جاناتن په دوهم مقام کې دی او 45 پسلو کې رای ګټل دي. جاناتن تیر ورځ محمد بخاري ته ټلیفون وکړ او دغه مسلمان سیاستوال ته د ولسمشر د انتخاباتو د ګټلو مبارکي ورکړه. د خبرونو پای
ساعت 2:08 د تاسې زموږه آزادي رادیو اوري د خبرونه چې په 2:00 پیل شو تر 3:00 پورې دوام کوي. د ولسمشر دوهم راستیال ولسی جرګې ته د وزیرانو د معرفي کولو په مهال وویل حکومت د سولې دروازې پرانیستې دي.
مخالفین مسلح دولت باید بدانند
د دولت وسلوال مخالفان د پوښی چې زمونږ د سولې غوښتنې غږ د کمزورتیا له امله نه دی.
د افغانستان د لارې جنوبی آسیا ته د منځنۍ آسیا د برېښنا په انتقال کې مهم پرمختګ شوی. د فرخوندې په قدل کې د نورو شاملو کسانو د نیولو غوښتنه وشوه.
هغه کسان چې په هغه تصاویر او فلمونو کې تثبیت شوي دي علاقه په هر قیمت باید پیدا شي او ګرفتار شي.
خو لویه څارنوالي وایي
دا دوستان د نورو نه توپیر په دادای چې دا یو ډېر تراجیدی موضوع ده او ترڅنګ د سارنوالۍ په کارو کې په اولویت کې قرار لري.
په دې او ځینو نورو موضوعاتو د راپورونو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او د انصاف پلټه. د اوسنی رادیو خبرونه د سهار په 2:00 پیلېږي او د ماښام تر 2:00 په منځنۍ صفه 12:15 نیوي دوام پیدا کوي. د ماښام له 2:00 وروسته په همدغه صفه د امریکا ژغه آشنا رادیو خبرونه مهیروي. د ولسمشر غنی دوهم راستیال وی وسلوال مخالفان باید پوه شي چې د سولې غوښتنه د افغانستان د حکومت کمزوري نه بلکې د هیواد اړتیا ده. سرور دانش نن ولسي جرګې ته د کاندید وزیرانو د معرفي پر مهال وویل افغان حکومت د سولې دروازې پرانیستې پرېښي، خو دا توان هم لري چې له هیواده دفاع وکوي. په دې اړه نور جزئیات د نسیم شفق په راپور کې واورئ. بخشنه غواړو دا راپور لا چمتو نه دی، خو په څو شیبو کې به چمتو شي. بلې، راپور چمتو ده، توجه ورته وکړئ.
افغان چارواکي ټینګار کوي چې دولت د عادلانه سولې او د دایمي امنیت د ټینګښت لپاره هر راز هڅې کوي، خو وسلوال مخالفان دې داسې نه انګیري چې سوله غوښتنه د افغان حکومت کمزوري ده. د ولسمشر غنی دویم راستیال سرور دانش وایي چې افغانستان سولې ته اړتیا لري او د سولې ټینګښت د ملي وحدت د حکومت له لومړیتوبونو څخه بلل کیږي. ښاغلی دانش چې د چهارشنبې په ورځ ولسي جرګې ته د شپاړسو کاندید وزیرانو د معرفي په غونډه کې خبرې کولې وویل چې افغان حکومت د سولې او خبراترو دروازې پرانستې پرېښي.
مخالفین مسلح دولت باید بدانند
د دولت وسلوال مخالفان د پوه شي چې زموږ د سولې غوښتنې غږ د کمزورتیا له امله نه دی. زموږ له نظره لکه څنګه چې د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې د سولې دروازې پرانیستې دي، موږ له دې خاورې او د دې هیواد له ځمکنۍ بشپړتیا او د هر وګړي له ځان او مال څخه په قاطع ډول دفاع کوو.
دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سولې خبراترو تر بل هر وخت زور اخیستی، او افغان چارواکو مخکې ویلي و چې د مارچ په میاشت کې به د سولې خبرې اترې رسمن پیل شي. سره له دې چې د افغان چارواکو د پخوانیو سرګندونو پر خلاف لا تر اوسه د سولې د خبراترو کوم څرک نه لګیږي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې په ورځ وویل چې د سولې د مذاکراتو د ځای او نیټې د معلومولو هڅې دوام لري. خو له کله نه چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ګرمې شوې، د افغانستان په ځینو سیمو کې د عامو خلکو د تښتولو پیښې هم زیاتې شوې. د جمهور رئیس غنی دویم راستیال سرور دانش هم همدې مسئلې ته اشاره کوي او وایي چې د خلکو برمته کول به د وسلوالو مخالفانو د پیاوړتیا سبب نه، بلکې د هغوی پر ضد د خلکو د نفرت لامل وګرځي.
وسلوال مخالفان باید پوه شي چې د خلکو تښتول، برمته کول، انتحاري حملې، په تیره د ملکي خلکو مسافرو او بېګناه کسانو برمته کول به د هغوی د بریا او پرمختګ سبب نه شي. له دې کار سره به هغوی هر ورځ د خلکو له ډېر نفرت او کرکې سره مخامخ شي.
وسلوالو طالبانو تر دې وړاندې په وار وار ویلي چې تر هغې به له افغان حکومت سره د خبراترو میسته نه کینی څو چې ټول بهرني ځواکونه له دې هېواده نه وي وتلي. د افغانستان خلکو او په دې هیواد کې مدني ټولنو د سولې پر خبراترو ټینګار کړی، خو ویلي دي چې په دې پروسه کې باید د افغانستان تیرې لاسته راوړنې له پامه ونه غورځول شي. سیاسي او امنیتي څېړونکو هم ویلي چې افغان حکومت باید له وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرې اترې له پیاوړي دریځ نه پر مخ بوزي.
و مې ورېدل چې د ولسمشر دوهم راستیال وویل چې حکومت د سولې دروازې پرانیستې پرېښي دي. ښاغلی دانش دا څرګندونې نن په ولسي جرګه کې د کابینې د پاتې غړو د معرفي په غونډه کې وکړې. ښاغلی دانش د وزیرانو د معرفي کېدو پر مهال د ولسي جرګې غړو ته دا هم وویل چې د کابینې له بشپړېدو وروسته به حکومت خپل پام د قانون حاکمیت او د اقتصادي وضعیت ښه کولو ته واړوي. د ولسي جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر چې د چهارشنبې د ورځې یعنې د نن ورځې د غونډې مشري کوله، د کاندید وزیرانو د معرفي کېدو هرکلی وکړ او اړوند کمیسون ته یې دنده وسپارله څو د کاندید وزیرانو اسناد ژر وڅیړي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې واوري.
له اوږده ځنډ وروسته بالاخره حکومت ولسي جرګې ته شپاړس نور کاندید وزیران د باور رایه د اخیستو لپاره معرفي کړل. د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش د چهارشنبې په ورځ د کاندید وزیرانو د معرفي کېدو پر مهال د ولسي جرګې غړیو ته وویل د کابینې په بشپړېدلو سره به هغه ستونزې چې په دولتي ادارو کې موجودې دي تر ډېره حل سي. ښاغلی دانش د ولسي جرګې له غړیو وغوښتل چې د افغانستان موجوده حساسو شرایطو ته په کتو کاندید وزیرانو ته له قانون او خپلو صلاحیتونو سره سم رایه ورکړي.
له تاسو محترمو وکیلانو زموږ غوښتنه دا ده چې د وضعیت حساسیت او د خلکو ملي ګټو ته په کتو کاندید وزیرانو ته چې نن تاسو ته معرفي شول، د اساسي قانون او د ولسي جرګې د کورنیو دندو په چوکاټ کې څومره چې ژر کېدای شي د باور رایه ورکړئ، څو د خدای په مرسته او ستاسو په ملاتړ کابینه ژر بشپړه شي.
په دې کاندیدانو کې عدلی وزارت عبدالبصیر انور، پوهنې وزارت اسدالله حنیف بلخی، کرنې وزارت اسدالله زمیر، سوداګری وزارت همایون رسا، اقتصاد وزارت عبدالستار مراد، مخابراتو او ټکنالوژي وزارت عبدالرازق وحیدی شامل دي. د غراز دوړو زکړو وزارت فریده مومن، اطلاعات او فرهنګ وزارت عبدالباری جهانی، د اوبو او انرژي وزارت علي احمد عثماني، فائدامي وزارت محمود بلیغ، خار جوړونې وزارت سید سعادت نادری، سرحدونو او قبایلو چارو وزارت ګلاب منګل، ترانسپورت وزارت محمد الله بتاش، د ښځو چارو وزارت دلبر نظری او له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت سلامت اعظمي معرفي شوي دي. خو لسی جرګې ته د کاندید وزیرانو پولیس کې دفاع وزارت د کاندید نوم نه دی شامل. د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر چې د چهارشنبې ورځې د غونډې مشري یې کوله د کاندید وزیرانو له معرفي کېدو هرکلی وکړ. ښاغلي قدیر د ولسی جرګې اړوند کمیسیون ته دنده وسپارله څو د کاندید وزیرانو تحصیلي اسناد ژر وڅېړي.
که څه هم د ځینو ستونزو له امله مان وزیران په خپل وخت ولسی جرګې ته معرفي نه شول، خو اوس هم ناوخته نه دی. یو نیک فعال ګڼم او هیله لرم چې معرفي شوي نومان وزیران د خلکو د استازو د باور رایا ترلاسه کړي او د کابینې نشتوالی د مودې د کارونو په جبران کې نه ستړي کېدونکې هلې ځلې وکړي.
تر اوسه معلومه نه ده چې کاندید وزیران به ولسی جرګې ته کله خپل کاري پروګرامونه تشریح کوي او دا جرګه به کله دوی ته رایه ورکړي. ولسی جرګې له دې وړاندې ویل هغه کاندید وزیرانو ته به د باور رایه ورکړي چې تکړه او تجربه لرونکي وي او دغه راز بهرنی تابعیت ونه لري. له دې وړاندې ولسی جرګې د ملي امنیت رئیس او د کابینې اته وزیران تایید کړي وو. د حکومت له لوري ولسی جرګې ته د کابینې پاتې کاندید وزیران په داسې حال کې معرفي کیږي چې لا هم ولس وزارتونه د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. عام خلک او کارپوهان ولسی جرګې ته سپارښتنه کوي چې کاندید وزیرانو ته د تخصص او پوهې پر اساس رای ورکړي، نه د سیاسي او شخصي اړیکو له مخې.
ستاسو له پیغامونو نه
دا پارلمان دا خواست هغه وزیران دوه طبیعت لري، هغه وزیران چې تحصیلي اسناد جوړ هغه نه وي او هغه وزیران چې د قوم اساس باندې هغه وي، هغه ته باید رایه ورکړي او هغه باید د پارلمان څخه فاشي. دا ډېره ضروري خبره ده. نور د ملت نور نه کړي بس نور
دای باید خسړای وی د منطقي خلق باید سابق خوب د وزارت نه کړی، خو په منطقه کې به ګشت گزار کړی یا به علمیت خلکو ته معلومی چې دای واقعیت علمیت د دغه اهل د وزارت ولري د طبيعته ونه وسیږي.
دا کوم شپارز نه پر وزیران چې نن ماری بيسوي دي په موږ باندې اثر په خدای کول لري، ځکه نه لري چې دا حکومتونه چې دا د 5000 کلن تاریخ چې د افغانستان تاسو په 5000 کلونو کې چا تحصیل نظر کې نیو، چا کم شي نظر کې با تجربه وطن پرست خلک په نظر کې نیو چې څوک وطن ته خدمت وکړي او تجربه ولري.
تاسو زموږ اخلاق آزادی رادیو او ساعت 2:03 دی. د آزادی رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدئ شئ، azadiradio.com یا azadiradio.org. د آزادی رادیو په مطالبه د آزادی رادیو په فیسبوک باندې هم تبصره کولای شئ. facebook.com/azadiradio زموږ د فیسبوک باندې آدرس دی. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د فرخوندی په قتل کې د تورنو کسانو دوسیو څېړلې پیل کړې دي. د لوی څارنوالي ویندوی وایي چې دغه دوسیې په جدي ډول څېړل کیږي او د تحقیق په جریان کې به نور تورن کسان هم معلوم شي. له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په دې دوسیه کې د اطلاعاتو کلتور د وزارت د مرستیال نوم هم شته. خو سیمین حسن زاده وای دا حیرانه ده چې ولې د دې نوم په دې دوسیه کې ذکر شوی دی. په دیاره د حمید عثمان راپور واوري.
همداده چې لومړی چې مثلا هغه کسان چې په هغه تصاویر او فلمونو کې تثبیت شوي دي، هغه په هر قیمت باید پیدا شي او گرفتار شي، چې متاسفانه یو تعداد یو هغه دوم قوي محرک د دې قتل هغه او همدارنګه هغه څو کسان چې مستقیم د دین وهلو د لاندې د فرخوندې خپل څه ورتلله، هغه کسان فرار دي. یو تعداد تثبیت شوي دي، شناسایی شوي ده او پولیس باید په هر قیمت چې وي پیدا کړي او بالاخره په هر وخت چې دوی گرفتار شي او څارنوالۍ ته وسپارل شي تر څو پورې په خپل هغه جرم چې دوی مرتکب شوي باید مجازات. او یو تعداد کسان چې شاید چې بی ګناه هم وي پکې نسل مرکزي کې سلبي نه بی مسؤلیته تماشاچي ولته ولاړ وو. دا خو مربوط د څارنوالۍ د مل خاطر باندې د کمیسیون یو کارکردګي دغه وه چې له پولیس نه دا قضیه واخیسته چې تاسو په دې کې مثلا ډېرې ګوتې باید ونه وایي، ستاسو کشف او ګرفتاري د وړې کې باید څارنوالي پرې باندې څېړنه وکړي. اما مهمه خبر دا ده چې دا ډېر قوي کسان چې په دې قضیه کې لاس درلود، په وژنه کې، په موټر لاندې کولو کې، یا د اور اچونه کې، متاسفانه هغه په فقره دي چې باید خلک همکاري وکړي، تصاویر شریک کړي. نو دغه څه ګرفتاري هم چې شوي دي، فقط مغه کړبل چې خلکو اخیستي هغه کاسې چې کل د مغ له مخ نه پیدا شوي دي.
په دې پیښه کې د تورن کسانو عاجل حرکت تر سره کو چې ډیر زړه بوګنوونکی و. پولیس هم چندان په خپل هغه وظیفې عمل ونه کړ. د ښځو د حقونو د فعال په توګه تاسو څه وایئ؟ کوم کارونه وشي چې په راتلونکو کې داسې پیښې تکرار نه شي؟
زه فکر کوم چې یو داسې بدحار وګړی دی چې د افغانستان یو مسؤلیت یو وګړی دی وطن اوسېږي، داسې مسایل مخه ونیسي. بل زموږ مساجد، موږ علما، تقایا بعد بار بار په دې باندې تبلیغ وای کی چې هیڅوک حق دې نه لري چې ساري محکمه خپل جوړه کی، قضاوت وکي او د خپل هغه فیصله تطبیق کی. زمونږ مطبوعات، زمونږ رسانه، زمونږ علما، زمونږ مساجد بعد بار بار د خلکو د افکارو د روښانولو او د مسایلو په ګونتیا کې باید خلیزه وشي او خلک باید آگاه شي.
د فرخوندې د قتل د سیړلو د کمیسون لغړی شنکی کډوخیل سره مو مرکه واوریده. په دې موضوع د لوی څارنوالۍ عکس العمل له لنډې خبرتیا وروسته دراورو.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو اوس ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیل شوې، د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د فرخوندې په قتل کې د نورو تورنو کسانو د دوسی هم چیړي او اوسنۍ موجوده دوسی هم د اوسنۍ موجوده دوسیو تحقیق هم پیل کړی دی. په دې اړه هم حمیده عثمان راپور لري.
په داسې حال کې چې د هیواد دننه او بهر د بشري حقوقو سازمانونو او خلکو د فرخوندې قاتلینو ته د سزا ورکولو غږونه پورته کړي، لوی څارنوالۍ وایي د دوسیه په جدیت سره څېړي. د لوی څارنوالۍ ویان عبدالبصیر عزیزي د سه شنبې په ورځ د ازادۍ راډیو ته وویل چې تر تحقیقاتو وروسته به په دغه قضیه کې د یو شمېر نورو ښکېلو کسانو د نیولو امر هم ورکړ شي.
کوم موضوعات چې تحقیق په دوران کې روښانه شي او نور افراد دلته کسب مسؤلیت وکړي، لوی څارنوالۍ هغو د جلب گرفتاری به هم ورکړي او هغو هم تحقیق ته حاضر کړي. موږ د قانون سره سم اجرات کوو. دا دوسیه د نورو نه توپیر په داده چې دا یو ډېر تراژیدي موضوع ده او تر څنګ یې د څارنوالۍ په کارو کې په اولویت کې قرار لري.
ویش کله نفر خونده شاوخوا دو اونۍ مخکې په کابل کې د قران کریم د سوځولو په تور د یو شمېر کسانو لخوا تر شکنجې وروسته ووژل شوه. د لوی څارنوالۍ ویاند وایي چې په دغه دوسیه کې د نونسو پولیسو په ګډون شپږ څلوېښت تورن کسان شامل دي. له دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت چارواکو ویلي و دوی له هغو کسانو سره هم قانوني چلند کوي چې د فرخوندې د وژل کېدو ملاتړ یې کړی دی. د دې وزارت د جنایي تحقیقاتو مشر جنرال ظاهر ظاهر ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې تړاو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د مرستیال سیمین حسنزاده دوسیه هم لوی څارنوالۍ ته لیږلې ده. خو میرمن حسنزاده وایي حیرانه ده چې ولې د یوې جملې په لیکلو سره د دې نوم په دوسیه کې ذکر شوی او لوی څارنوالۍ ته استول شوی دی.
څنګه څوک په یوې جملې چې نه هغه محرکه او نه هم اهانت کوونکی او نه هم له پیښې مخکې لیکل شوی، فقط یو د نظر څرګندول او د دینی مقدساتو د دفاع لپاره یو احساسات ول، نه پوهیږم ولې او څنګه د دغې یوې جملې د لیکلو لپاره زما نوم هم په دغه دوسیه کې لیکل شوی. ما ته ډیره حیرانوونکې ده، خو زه به یې هر ډول پوښتنې ته ځواب ووایم.
د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال سیبین حسنزاده د فرخوندې تر وژلو لږ وروسته په خپل فیسبوک پاڼه کې له قاتلینو ملاتړ کړی و. د مشرانو جرګې غړی زلمی زابولي، د کابل د امنیې قمانداني پخوانی ویان د حشمت ستانکزی او د وزیر اکبر خان د جومات ملا امام ایاز نیازی هم ورته عکس العمل ښودلی و چې وروسته یې له خلکو بخښنه وغوښته. کته هم چې د فرخوندې د وژلو د عاملینو په دوسیه کې د تورن کسانو شمیر شپږ څلوېښت تنه ښودل شوي، خو ویل کېږي چې لا د هغه چا په ګډون چې پر فرخوندې موټر تیر کړی ډېر شمېر کسان شته چې لا درکه او د پولیسو تر تعقیب لاندې دي. خو دا لا ښکاره نه ده چې حکومت به څنګه او په څه ډول د لومړي ځل لپاره دغه ډله ییزه محاکمه او سزا ورکول ترسره کړي.
ستاسو له پیغامونو نه
دغه عاملین چې د فرخوندې په قتل کې لاس لري دا باید هر چا دلتر د مسؤلین امنیتي له خانه دزګر سي او د قانون منګول ته وسپارل سي او دوی سره قانوني برخورد وسي.
هغوی باید ونیسي او محاکمه یې کړي او دا د حادثه باید دغه شي په بررسي شي د حادثه باید اعدام یې کړي.
تشکر وکړه.
د پرخوندی په اساس دا وایم چې پرخونده یو مسلمانه او مجاهده ښځه وه او هغه کسانان چې دی په قتل کې لاس هغه باید ونیسي او اشد مجازات یې او هغه ملانه د هغه ملا چې دی هغې عمل شوی دی د قتل هغه باید دغه د اریانا په چوک کې هغه اعدام کړي چې ټول خلک څخه عبرت واخلي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستان له یوې سترې معما یا ستونزې سره مخامخ دی. هغه دا ده چې اسلام آباد غواړي د سعودي عربستان په مشرۍ د خلیج او عربي هیوادونو په ائتلاف کې د یمن د شیعه حوثي ځواکونو پر ضد په عملیاتو کې برخه واخلي، خو د هیواد په دننه کې له مخالفتونو سره مخامخ دی. سعودي عربستان له پاکستان سره زیاته مالی مرسته کوي او پاکستان په بدل کې یوازې همکاري کوي. د دې موضوع په اړه نور جزئیات جان آقا علي کوزی در افروي.
پاکستان چې دا مهال په اسلامي نړۍ کې یوازینی اټومي طاقت ده، سعودي عربستان ته پوځي او تخنیکی مرستې ورکوي او ریاض په مقابل کې پاکستان ته له څو لسیزو راهیسې ارزانه تیل او سترې مالی مرستې ورکوي. په دې سربیره د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د سعودي عربستان له شاهي کورنۍ سره ډیر نږدې شخصي اړیکې لري او په دې توګه داسې ښکاري چې پاکستان ممکن د یمن د شیعه حوثي ځواکونو پر ضد عربي ائتلاف کې شامل شي. خو اسلام آباد له خپل دریز نه یو څه پشا شوی او دا ځکه کې یوې خواته د خپل پخوانی دوست او متحد عربستان خیال ساتي، بل لور ته شیعه ایران گاونډی ده چې په یمن کې د حوثي ځواکونو پر ضد حملو سخت مخالفت کوي. اسلام آباد وای د سعودي عربستان له ځمکني تمامیت نه به دفاع وکړي، خو ټینګار کوي چې تر اوسه یې سیمې ته عسکر او پوځي وسایل نه دي استولي او دغه راز وای پاکستان به په هیڅ هغې شخړه کې ځان ښکیل نه کړي چې مسلمانان په فرقه یي لیکو ویشي. د سعودي عربستان په مشرۍ جوړ شوی ائتلاف هڅه کوي چې د یمن د لرې کړای شوي جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي پر وړاندې د حوثیانو پاسون ختم کړي او دې مسلې د سنی عربي ائتلاف او شیعه ایران ترمنځ تاوتریخوالی زیات کړی دی. فرقه شخړې په دې وروستیو کلونو کې په پاکستان کې زیاتې شوي او په ډیرو مواردو کې شیعهګان پکې په نښه کیږي. د پاکستان د نفوسو په سلو کې شل شیعهګان دي. چړونکی او لیکوال عمر جاوید وای اسلام آباد د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف کې د پوځي تعهد په اړه باید له احتیاطه کار واخلي او دا ځکه که چیرې دا کار وکړي په پاکستان کې وحشتناکې او خطرناکې سنی ډلې به نورې هم جدي شي. د جاوید په باور که څه هم چې د یمن شخړه په ښکاره ډول فرقه یي شخړه نه ده، خو د پاکستان په داخل کې ډلې چې د ایران او د پاکستان د شیعهګانو پر ضد دي دا به یوه فرقه یي یعنې د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ شخړه وبولي. د پاکستان لپاره بله ستونزه دا ده چې پوځ یې په شمالي وزیرستان او قبایلي سیمو کې د وسلوالو طالبانو او ترهګرو پر ضد په جګړو بوخت دی او دغه راز له هند سره په پوله هم قوي پوځي حضور لري. دا به ورته ګرانه وي چې خپل ځواکونه یمن ته هم واستوي. سعودي عربستان پاکستان ته له څو لسیزو راهیسې مالي مرستې کوي، په ټیټه بیه تیل او پورونه ورکوي او یوازې تیر کال دې هیواد ته یو نیم میلیارد ډالره مرسته ورکړې وه.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ایم اس 813 شمیرې ته واستوي. د یو اس ایم اس په استولو سره د آزادې رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بي سیم شرکت 813 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
ده هم څو پیغامونه چې تاسو راستول دي. محمد مدني لوی څارنوالي څخه هیله کړې چې د فرخوندي قضیه پوره په بی‌طرفۍ او عدالت وسیلي د هیڅ چارواکي تاثیر ونه مني، ځکه چې دا یو ظالمانه او نه بخښل کېدونکی جنایت و. زهرا پوپلزی له لوګر څخه لیکلی د فرخوندې د قتل د عاملانو محاکمه باید علني ووسی، او مرتضی خان قلمزوی د کندهار له ډنډ ولسوالۍ څخه لیکلی له حکومت څخه مې دا غوښتنه ده چې د شاغلی د فرخوندې شهیدی دوسیه په جدي شکل وڅېړي او عاملانو ته د اعدام سزا واوروي چې نور داسې جرأت ونه کړي. دا هغه پیغامونه وو چې د افغان بیسیم دا تصواتل شمیرې له لارې تاسو راستولي ول. د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی اوس په فریبا ظاهر د رسات لنډ خبر برونه وابروی.
افغان حکومت کابینه پاته کاندید وزیران نن ولسی جرګه ته معرفي کړل، خو په دې لیست کې د دفاع وزارت ته د کاندید نوم نسته. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال وایي که چیرې د فرخندې د قتل په موضوع کې کوم دولتي مقام هم شامل وي، له دندې به ګوښه او قانون ته به وسپارل سي. د بامیان اوسیدونکو نن په هغه ولایت کې په اعتراضي لاریونونو کې د نامعلومو وسلوالو لخوا د یو دیرشو برمتصیبو مسافرو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د نړۍ د شپږو قوتونو لوړپوړو چارواکو د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې نن د سویس په لوزان ښار کې له سره پیل کړې. آذربایجان د بشري حقونو د څار ډلې یو استازی چې غوښتل یې په دې هېواد کې د بشري حقونو د دوو فعالانو د محاکمې په بهیر کې ګډون وکړي تر ممنوعیت وروسته اخراج کړ.
ازادي راډیو څخه مو د دې مهال وروستیو اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د افغانستان بانک مسؤلین وایي چې په شاوخوا اوو ورځو کې د کابل بانک له پوروړو څخه $2 میلیونه ترلاسه سوي دي. د دې بانک سرپرست خان افضل هډوال ازادي راډیو ته وویل چې په مجموع کې د کابل بانک له پوروړو نه تر اوسه $180 میلیونه ترلاسه سوي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ویلي چې د کابل بانک له پوروړو څخه د پیسو د راټولولو مسله په جدي توګه تعقیب سي. کابل بانک په 2010 میلادي کال کې سقوط وکړ. ولسمشر اشرف غنی د کندهار ولایت د تازه میوه له یو شمیر سوداګرو سره وکتل. له ارګ څخه په یو خبر سوي خبر پاڼه کې راغلی چې د سوداګرو خپل ستونزې له ولسمشر غنی سره شریک کړي او له هغه نه وغوښتل چې د حل لپاره یې اړوندو ارګانونو ته لارښوونه وکړي. په خبر پاڼه کې هم دا راغلی چې دغه سوداګرو له ښاغلي غنی نه غوښتنه کړې چې د کندهار ولایت په محلي ادارو کې اصلاحات رامنځته کړي. ولسمشر غنی دغه سوداګرو ته ډاډ ورکړی چې یو پلاوی به وټاکي تر څو د دوی ستونزې له نږدې وڅېړي او د حل لپاره یې لازم اقدامات وکړي. او د فراه ولایت د کرنې مسؤلین وایي چې له ایران او پاکستانه واردېدونکو چرګانو د دې ولایت د مرغداري پر فارمونو منفي اغېز کړی.
د خبرونې په دوام کې د انصاف په لټه او حقیقت سره د پروګرامونو لرو.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشم دې کې را باندې ورستې دي شی او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کې زما د یو سر نوښته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
خیر محمد د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ اوسیدونکی دی. خیر محمد وایي چې 15 کال کېږي لورور سره د ځمکو په سر داوا ده، خو سره له دې چې دریو محکمو د دې په ګټه فیصله کړې، خو د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ څارنوالي دوسیه بیرته حقوقو ته راجی کړې ده.
زه خو خیر محمد یم د لوګر ولایت د برک برک ولسوالۍ. ښه خوره
او مشکل هم څه ده؟
یو مشکل ده چې خپل ورور سره مې د ځمکې په سر داوا وکنه آن دې طالبانو په وخت کې معرف کړی و په حکومت کې. بیا هغه اوس وروره ګوله طالبانو لالو زد ما دوسیه دغه حکومت کې پاته شو. دا یې وروره ګوله یو څو وخت قاضي نه و چې قاضي راغلو لاس په کار شو د ما دوسیه یې فیصله وکړو. بیا حیات یې ولګو د موږ په مځکه په سار باندې دې خدمت ګزاري وکړو او په ما باندې دلته چې راغلو ولسوالۍ ته غټه محصول راغلو. دغه محصول ما نه شو پوره کولی. ما دغه دوا خوښې کې تر کې دوا مې راغلم په کابل کې کېناستم په خپل کور کې.
دا څومره ځمکې دي؟
ځکه نه جربه ده یو زرنده ده د اوبو او خورې درې څلور دوکانونه ده په بازار کې دوه اولۍ ده. د دغه باندې داوی و دمګه
قاضی څه فیصله کړو؟
بیا فیصله خدا وشه، اول خود دا یو ظلم په ما باندې وشه، دغه قاضی حکومت درې دوره تیر شو، فقط موږ څلور ورونه بیل کړی نه ده تر اوسه، او د مونږ یو غټه محصوله مخیشته ده. ښه،
تا نه د ټولو ځمکو محصول اخیسته؟
وو دا غزران دیم به قیمت گذاری شو، دو قانون هم قیمت گذاری شو، اوله هم شو امزکم بوا باندې بیا محصول راغلو.
څومره محصول
ما پختنه وکسید؟ هیچ چیشه لپاره تاز دمانه
والی و
انتقال لپاره محصول اتسوا و څومره لک افغانای پاقا پیسو و چکم را سرشته و مستفیق که موگه ورغلو اقا ام تاویل که فوتوکوپی را سر
دا گوره دازمه که چه تقسیم شوید؟ سنگه تقسیم شوید؟ تاسو تا برخه و رسیده و تاسو رور تا؟
وو دا دستر مکمه نشه تطبیق تا ورغلو ولسوالای تا آیات ورغلو دامزه که تطبیق که در یو برخه مشخصه که گران کنه به طولو ده موگه ده خور لطرف هم ده وکیلی هم ده خپل رور لطرف هم ده شپار از پنزل از نفره یو موگه صدقه گیگم ده مطابق به سر مکمه تطبیق سو حکم ده هرچا برخه او رسیده خمون تا پس لغنه ده ما رور بیا پا دیوان ده تاروز بکر
ایتاسو پزمکه
وو پدغه کې مزه عارف شوم او زه چې عارف شوم د سیاو حقوق ته حقوق نه سره ولای سره راغله نو بیا چې دا آیتونه بیرته ولای سره راغله بیا د سره تاروز شروع کړ بیرته پدغه ځکه باندې پدغه وخت کې زه عارف شوم په ولسوالۍ کې او ولسوالۍ ورور غوله دغه درې محکمې حکم را سره دا چال ته ورزو ولا کې چا پختنه وکړي چې دغه درې محکمې حکم دا کبل شي دا
ولسوالۍ کې چا ته تللی تاسو
نو خو اول ولسوال ته ارزو کوي ولسوال حقوق ته ولګل حقوق سره ولای ته ولګل هغه خو په هغه وخت کې د مورز باندې وو بیا ورز نه وکړ بیا دغه سره ولای ډېر په ما باندې ظلم کړی دا چې دلته خدا سي د مورز سره کوم اسناد دې ته ښکاره کړی دا چې دا یې وروره ګوله دوی ته اجازه ورکړه چې ورشه زرنده م وخوره هم ځکه م وخوره ټول شی ته وخوره داسې دوسیا سره بېرته حقوق ته لېږم غورې کول د دغه درې
کومه سارنوالۍ
د باریک براک سارنوالۍ ده د باریک براک یو سارنوال داسې داسې بېخي او اسناد راته نه ښکاره کوي حتی ما د مدعي سره په دغه خپل دفتر کې مخامخ کړی نه ده تر اوسه ما ته وایي تلیفون کوم کابل کې کښېنه بیا چې څو وخت بعد زه ورځم یا تلیفون کوم وایي د سیاسي حقوق ته لګلی یم هغه وروره ګوله مدعي د ما خوشې
مونږ په داسې حال کې چې خیر محمد هم حاضر و د ستونزه مو د لوګر ولایت د امنیت قمندان عبدالحکیم ساقزی سره طرحه کړه
دلته زه اول خو چې راغلم ډېر ولا مجبور شوم په دغه حالت کې راغلم چې مجبور شوم او د ما یو دوسیه حقوقي ده د درې محکمې وکم را سره شته په هغه وخت کې د ما ورور ژوندی و یو ورې عارض شوم په دغه ولسوالۍ کې بیا حقوق د سارنوالۍ ته ولېږل متمرد معرفي کړه په هغه حالت کې سارنوال ما ته وویل چې په کور کې کښېنه زه بیا درته تلیفون کوم خو دی راته تلیفون وکړو پس د څو وخته زه وروره ګوله بیا سارنوال ته ورغلم چې څه ده وکړو دی ویل چې ورور دې راغلی و دی ویل چې ما سره د تا مځکه ګراو ده او دا ما د تا دوسیه بیرته حقوق ته ولېږه او زه بیرته حقوق ته سرګردانه شوم و په دغه حالت کې د ما ورور وفات شو د مدعی علیه اصلي اوس د ما وراره په دغه جایداد باندې وروره ګوله قبضه کړی ده دا ټول جایدادونه او بیا وروره ګوله زه عارض شوم په دوی باندې بیا سارنوالۍ ولسوال بیا حقوق بیا سارنوالۍ ته ورغلو بیا هم په دغه سارنوال صاحب د بریک برک بیا دغه کار تکرار وکړ ما ته ویل زه کور کې اوسه زه درته تلیفون کوم خو په هغه ساعت کې وروره ګوله ما یو کردت هم په خدای دې ته واخیستې ودرس راته تلیفون وکړې وروره ګوله دی راته تلیفون ونه کړ څو وخت بعد بیا سي ورغلم بیا ویل چې د تا وراره راغلی و او ما د تا دوسیه بیرته ولېږه حقوق ده د تا وراره وویل چې د ما سره ګراو ده دا جایدادونه او پس له درې محکمې حکم نه د موکلینو حق زه نه لرم چې د دوی جایداد ګراو کوم په کوم اسناد ما ګراو کړی یو او بل اوس د موږ مشکل اصلي دلته داسې زه په سارنوال باندې ما شکایت وکړو په لوی سارنوالۍ کې دی ما ولېږل استناف ته ولایت ته استناف لږ امیدواري ما ته راکړې تا وروره ګوله زه کار کوم د تا غمه خورم بریک برک سارنوال ته زنګ وویل چې د دې دوسیه د مدعي علیه سره راته دلته ولایت ته راوړه اوس موږ مدعي علیه په هغه وخت چې راغلی و ما سارنوال ته وویل زه نه ضامن واخله سارنوال ویل حقوقی ده حقوق باید ضامن واخلي حقوق ته مې وویل دی ویل سارنوال باید واخلي بالاخره مدعي علیه خوش کړ ورغله اوس زه د چهارشنبه په ورځ کې په ولسوالۍ کې موافق نه شوم چې تا سره ووینم خو امیر صاحب جنایي په جریان کې ده ما ته ویل چې دا سړی ما جلب کړی ده ولې دوی دې ضامن نه ده اخیستی مل خیر دا اوس خود یو اشتباه کړی دا او کدا د پاتخانه نام نه دا زم نه غواړم چې د ما په موضوع باندې کوم خبره پیدا شي. دغه بل وراره مې سسا کال د ما زرند خوړلې دا په کابل کې دا یو مکتوب راکړه دغه حوزه باندې چې دی را جلب کی. عامر صاحب جنایي ته موبایل یا به د نماینده له طریق دا وغواړه خو نماینده خو غله وړي دانه وړي وروره ګوله دا مدعي ولیږي ولسوالۍ ته. بیا وروره ګوله عامر صاحب جنایي ماته بېخي ځواب ورکړه چې ما تر رانه شي په قمندانۍ کې عمل تا حقوق سره وغږېږه حقوق ما ته وایي چې د تا سړی حاضر شي.
او خیر محمد خان په لنډه توګه څه غواړي د قمندان صاحب امنینه؟
اوس قمندان صاحب امنینه دا غواړم چې دغه د ما مدعي علیه جلب کړي راته یې وغواړي په ولسوالۍ کې.
او قمندان صاحب تاسو په دې اړه څه وایي؟
خوری دا موضوع حقوقی در دا خمدانی نتلی به دا حقوق تا دا حقوق که حقوق پشت مکتوب دا ولی وی چی دا خسره تا خود جلب که موزی پر رقم نه پر رقم پیدا کهو دا هری لاری چی خو موز چی کم اسناد ونر رو پا کم اساسی موز جلب
رسمی اسناد استا سرشتا پا دا تا پا دفتر جنایی پا دفتر که رسمی جلبم دا حقوق نه راواره دا
کم جنایی جنایی دا خمدانی اموری که برک
بریک براک دغه یو الکای د شمال سمت د سور الکای د عامر جنایی د بریک براک
صحیح ته سبا ما تراسه زبته نفر د سرکم بریک براک ته مولا سي زه قومندان د ولایت یم زه به سره کار وکم چې هغه جل تاسو چې مکتب د حقوق په تراغلی اشاره به وکړو ان شاء الله هغه صاحب دې به مراجعه کو حقوق ته مګر چې حقوق ته حاضر کو ضمانت
و حقوق دنیا سیمز نسوخت. و خواهد در مال تفریاد بود که خود ما فریاد شوان نورده قماندان سه بالا اقا حقوق
دنیا قماندان در سباق قماندان در ویلات ترست از نغز مالم بر واقع در خوری سخبات رست سباز
خبوری رست. و ایساق زی سب دوی سبا تو بجی تست در چی؟
سبا در تو بجی و روش دی راستی تلس رونش بجی و فریزمد لیه قماندانی کیم.
او یعنی تاسو جمعنه کوي چې د قانون په چوکاټ کې به د دوی دغه ستونزه وار کوي مدعی علی به جلب کوي
قماندان
صاحب ما سر وغږېږي زه همکار یم تا سره زه ته آماده یم
یعنی پولیس محلی همکاری
کوي هغه پولیس محلی ماته وویل هغه قماندان ماته وویل چې قماندان صاحب سره
وغږېږي دته ماته خلک ناسي ورور سبا ته راسه په خیر ان شاء الله دا کار کوي.
او ایساق زی صاحب کور ودان ژوندې اوسئ ورځ په خیر خدای پامان خدای پامان. تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو له موږ سره طرحه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
حقیقت صدای
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د حقیقت صدای په نننی پروگرام کې زما قاسم سلامل سلامونه اومنه. د نن ورځې په پروگرام کې د سیمه ایز پولیسو له رئیس پاسوال علي شاه احمدزي سره مرکه لرو. لکه څنګه چې تاسو ټول په جریان کې سي شاوخوا څلور کال کېږي چې سیمه ایز پولیس په افغانستان کې جوړ شوی دی او دا مهال یې شمیر 150 ته رسیږي چې د هیواد په 90 ولایتونو کې د امنیت په خوندي کولو مصروف دي. احمد زی صاحب لومړی خو مننه کوم چې زموږ بلنه مو منله. دې ته په کتو چې د سیمه ایز پولیسو د رامنځته کېدو یو ولادت دا و چې په اطراف او په سیمو کې امنیت خوندي کړي او دغه راز په دې وروستیو کې داسې راپورونه هم موجود دي چې اسلامي دولت ډله یا داعش غواړي په افغانستان کې نفوذ وکړي او خلک ځان ته راجذب کړي. په ځانګړې توګه د افغانستان سیمه ایز پولیس د دې ګواښ د له منځه وړلو لپاره څه پروګرامونه او څه پلانونه په پام کې لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ستاسو لارنه د افغانستان نوغه څوک سیمه غاوري ټول ته سلامونه ونه کې هلي او په دې امید باندې چې په افغانستان کې یو آرام او فضا صلح رامن تسي د تو دوام کو کار وکړو. سیمه ایز پولیس په نهه ویش ولایتو کې د 1500 نفر په کمیت سره په 1550 سوالو کې رامنځته شوی دی. واقعا ډیر ښه نتیجه ورکړې ده. او دغه خبره غدا ده چې د خلکو لخوا نه د خلکو د خدمت په اساس د هغوی لخوا معرفي کېږي، اما هغوی تضمینوي هغه اشخاص و افراد چې هغه نیک وي، هغه د افغانستان ملي منافع و دشمن وي، هغه په اجتماعي امراضو باندې په قاچاق و په نقص د بشري حقوقو یا په نورو مختلفو هغو باندې مبتلا نه وي، منفي مظاهرو باندې هغه اشخاص و افراد د خلکو لخوا ټاکل کېږي. راځو دې ته چې په افغانستان کې نوې سر و صدا رامنځته شوې چې ګویا دولت اسلامي یا د داعش ډله رامنځته شوې ده او تشویش موجود ده. هغه سیمو کې چې سیمه ییزه پولیسي یا محلي پولیسي ایجاد شوې دي، هغلته به انشاءالله هیڅ څوک اخلال ونه کړي، نه تنها د داعش ډلې، هر څوک چې هر نوم باندې وي او د افغانستان د حکیمیت مخالف دي او د افغانستان خلق تازار و وضعیت پیخوي تهدیدوي، هغلته به دا موقف لاس نه ورځي او هغلته به د افغانستان دغه قهرمان بچان چې د ملي پولیسو د امر لاندې کار کوي او جز لاینپک د ملي پولیسو دي، هغلته به د دې خاورې خلکو قانون او د خپل وطن تر اخري سلګۍ پورې دفاع هم کوي او کړی هم ده او ډېر ښه دستاوردونه هم لري. بلې،
په ځانګړې توګه د محلي پولیسو په استازیتوب که تاسو وایست چې محلي پولیس یا سیمه ییز پولیس د دې ګواښ د له منځه وړلو لپاره څومره چمتو دي او څومره دوی کولی شي چې دا ګواښ له منځه ویسي؟
ما مخکې ارزو که چې په هغه سیمو کې چې محلي پولیس ایجاد شوي دي یا سیمه ییزه پولیس، هغلته کامله آمادګي لري، هر څوک چې په هر نوم باندې هغلته به انشاءالله موقع نه پیدا کړي او دا ارمان به ګورته وړي چې د افغانستان په دغو سیمو کې چې هلته محلي پولیس دي او هغوی به هلته کامیابیږي. نه، هېڅکله به هم داسې نه کېږي. دغه تاسې وینې د انکشافات په افغانستان کې د امنیتي مسایل چېرته پولیس محلي دي هلته آرامي شته، او حتی په څو ولایتو کې، محدودو ولایتو کې یو څه مشکلات موجود دي، نور ټولو ولایتو کې که داسې لکه په ننګرهار او کونړ او لغمان او پکتیا او لوګر او پکتیکا او غزنی و میدان وردگ و کاپیسا و پروان و قندهار و هلمند و فاریاب و جوزجان و سرپل، یعنی په مختلف ولایتو کې چې یعنی واضح توګه در توی مغلطه چې محلی پولیس دی، په افتخار سره هر څوک سیزي لره نه هغوی احساسی چې دلته امن ده، دلته آرام و فضا ده، دلته هیڅ څوک نسي کولی د قانون مخالف عمل وکړي. او راغلو په څو ولایتو کې چې هلته یو څه مشکلات و، هغه هم د خدای په فضل سره د درې یا دوه دفعې حیاتان لاړ چې په یو حیاتي کې زه خپله ممه
دا مشکلات څه وه که تاسو
مشخص کړئ؟ د مثال باندې په هغه ځایو کې بعضې خلکو شکایتونه لرل پولیسي محلي غلط استخدام شوي وو، پروسیجر چې د خلکو لخوا معرفي کېږي هغه باید د افغانستان له استخباراتي فلتر تیر سي، مثال او خلکی معرفي کې خلکی تضمین کې یو سلسله مشکلات هلته موجود چې غیر مسؤولو اشخاصو هغه د خپل نفر جای بجای کړي و، هغه هم په د یو منظم پلان له مخې نه فعلا هغلته آرامش راغلی او تغییرات راغلی، هغه اشخاص و افراد چې خلکی ازار و ازیتول هغه موږ ونیول د قانون منګولو ته وسپله. مثال په توګه په کندوز کې 200 نفره د دې اتو میاشتو چې تیرې شوې په 1993 کال کې موږ نیولي دي، د قانون منګولو ته وسپارلي دي، حتی د یو کال نه شروع یا 15 کالونه شروع تر 14 کالو پورې هغه حبس ختلی ده، اوس هم په حبس کې خپل وخت تېرې. او نور په بعضې هغوی کې چې مشکلات و یا درست سم نه و جای په جای سوي تابع د پولیسو سمه نه و یا صحیح معقول استعمال د قوې نه و، هلته هغو ځایو کې تغییرات راوړی. په طور د مثال په قندوز کې د خپله د مرکز د قندوز نه توبرکش یو پوسته وه چې په هغې پوستې کې 4 نفره پولیسي محلي و، هغلته اوبه وجود نه لاره، هغلته په سلمتري کې د مخالفینو پوستې وې او دوی ته اوبه هم نه وې او ډېر په ازار و اذیت سره دوی ته ډوډۍ هم نه رسېده او خلک هم تمن
هغه لا سازارې ده لغه پوسټم به خل لغه کړل لرم پر انت ملي پولیس جیب جیکر او دویم بل مرکز ته بوت همدا سی په نور هغه کوم تغیرات راغلي دي کار سیاسي او توزیعي سوال
هم دې هم دې مشکلات ته په کتو چې تاسو اشاره ورته وکړه تاسو هغه شکایتونه په ځینو مواردو کې د خلکو هغه شکایتونه منئ چې په ځینو سیمو کې محلي پولیس کټوړی رامنځته کوي یا ځینې مشکلات رامنځته کوي خلکو ته دا راپورونه او دا شکایتونه تاسو تاییدوي
ارایز میته دا په درې کټګوري ویش یو کټګوري چې غیر مسؤل مسله اشخاص دي چې خپل هغه غیر قانوني عمل کړ نسبت ورکوي پولیس محلي ته سیمه ایزو پولیسو ته دا یو کټګوري خلک دي چې هغه په حقیقت کې پولیس محلي نه دي یعنی هغه د چوکار د پولیس محلي کې نشته سیمه ایزو پولیسو کې هغه غیر مسؤل مسله اشخاص چې افغانستان کې اضافه له 15 درس کرو سلوخ کرو پورې جنگ تر سوی ده او محصول متاسفانه بدبختانه من قور کې دغه لسې ار سلی سره سلا ده او غیر مسؤل اشخاص دي او یوه کټګوري خپل د افغانستان د مخالفینو لخوانه ازار و اذیت کیږي په دې نامه چې ګویا دلته پولیس محلي دي په غیر قانوني توګه هغه ته خلق ازاري یا لارې نیسي او د دومه کټګوري درېمه کټګوري خپل په محلي یا سیمه ایزو پولیسو کې داسې افراد او اشخاصو چې واقعا خلق ازار و نه همغونی و یعنی د یو کټګوري خلق سي د موږ په صلاحيت کې وو د جناب جلال ما وزیر سیمور داخله د عوامیرو سره سم هغه ته د شورای امنیت له خوانه ایتان تلل هغه نفر مونږونی و د قانون منګول ته مصبر دغه دوه کټګوري نور سي دي د دې موږ پورې تعلق نه لري او امیدوارم چې په ولایتو کې سیمه ایزه رهبری یا چارواکي دې ته جدي توجه وکړي ترڅو خلک سي ازار وضعیت کې په واقعي توګه دا تفکیک وشي چې محلي پولیس څوک دي غیر مسؤول اشخاص څوک دي او هغه اخلالګران چې هلته په غلچکي توګه ننوځي خلک ازیاتي په دې نامو باندې چې ګویا دا والا محلي پولیس هغه څه نه ده یعنی درې کټګوري مشکلات وجود ده یو کټګوري چې موږ پورې تعلق لر هغه هم حل کړی دي هلته نیولې 200 نفر هم هلته ونیول همداشان په ټول افغانستان کې 300 نفر هم په 1993 کال کې موږ نیولي وو د قانون منګولو ته سپارلي په محلي پولیسو یا سیمه ایزو پولیسو کې د معافیت فرهنګ وجود نه لري هر څوک چې په هر سطح کې وي او خلاف د قانون کار وکړي هغه به موږ نیسو او د قانون منګولو ته رسوو
دې ته په کتو چې دا مهال د جګړې په لومړۍ کرښه کې سیمه ایز پولیس موجود دي او د کورونی چارو وزیر هم څه موده مخکې ویل چې غواړي د قواو ترمنځ تفکیک راولي او پولیس خپلې اصلي دندې ته سوق کړي او د جګړې رهبري د غرض اردو ته وسپاري تاسو په دې برخه کې څه فعالیت کړی څه وړاندیزونه کړي دي حکومت دې لپاره چې د تفکیک د قواو ترمنځ واقعا رامنځته شي
ارایز مې دا دي چې پولیس په ټوله دنیا کې پولیس مواجه دي خلق ته ناراضی ځکه چې پولیس د قانون د تنفیذ لپاره ده او د واقعاتو یا د هغه منفی مظاهر د جلوګیری لپاره ده سي منفی مظاهر رامنځته نه سي خلاف ورزی و نه سي یا قانون نقض نه سي قانون باید حاکم ولی کله چې خلکو ته مشکل پیدا کیږي پولیس ته مراجعه کوي نو په افغانستان کې بدبختانه جنگ په پولیسو باندې په مجموع کې تحمل شوی ده کینې پولیس لپاره د جنگ نه دي جنگ به لغه د داسې په افغانستان کې شرایط سره جوړ شو چې پولیس به واسطه چې قانون د تنفیذ لپاره کار وکړي د واقعاتو د جلوګیری نه هغه وکړي فعالیت وکړي چې واقعات رامنځته نه شي خلکو د لپاره کومک او همکار وسیږي پولیس په جنگ کې ښکیل شوی دی
یعنی ستاسو په نظر د دې لپاره څه دی چې پولیس په جنگ کې ښکیل دی او دا جګړه په لاس کې باید اردو ته ورکړل شوی وای ولې دا مسؤلیت د
پولیس دی تاسو ته معلومه ده چې دا جنگونه په حقیقت کې په ټول افغانستان کې په لرو پرتو سیمو کې یعنی رامنځته شوی دی او ناګزیر نه تنها پولیس بلکې د افغانستان ټول خلک مکلف دي چې دې په وړاندې ودرېږي هر څه چې وسري نو د دې وطن د دفاع وکي نو په مجموع کې دا د موږ د ټولو امنیتي نهادو وظیفه ده چې د وطن د خاورې د قانون نه د خلکو نه د دې ساحې نه د جګو غرو نه حتی د ولیش بلیش خاورې نه موږ دفاع وکړو او دلته امنیت رامنځته شي چې موږ خلک په ارامه کې ژوند وکړي راځو په تفکیک د وظایفو کې دا مسایل لوړ دي
زمونږ د صلاحیت نه لوړ دي. ولې پولیس که هغه محلي دي که ملي دي که هغه اردو ده او که هغه امنیت دولتي ده مکلف دي دي او ځان مکلف کړو چې د خپلې خاورې خپل وطن نه به په هر قیمت چې وي دفاع کوو. نو دا زمونږ وظیفه ده.
مخکینی حکومت داسې پلان درلودی چې د سیمه ایز پولیس به د ملي پولیسو په چوکاټ کې یوځای کوي او بالاخره به دا سره مدغم کوي. فکر کوي دا پلان اوس هم خپل حال پاته دی او دا قابل د تطبیق دی او که نه؟
ادغام د سیمه ایزو پولیسو دا وابسته په شرایطو پورې ده. که په افغانستان کې شرایط امن سو او ښه سو، صلح رامنځته سوه، د مونږ په افغانستان کې نور د جګړې ټغر ټول سه او یو آرامه فضا یوه ښه فضا سي، هر څوک په آرامه باندې سا وباسي، ژوند به کي بدون د تشویش بدون د سینګرانی وکړي چې اوس به دلته یا انفجار کېږي یا به ماین الوزي یا به ډزې کېږي. نو دا واضح خبره ده، واضح او مسلمه خبره ده چې سیمه ایز پولیس به نورو امرانی کارو ته د باسازي او د نوسازي دپاره د نورو عامه خدماتو دپاره چې په هغې کې به یو مدد معاش هم اخلي خدمات به وړاندې کوي د وطن ته به د یو خدمتګار قشر په توګه د خدمتګارانو په توګه باندې کار کوي. نو طبعا بیا خو دومره قویت ضرورت نشته، ولې که شرایط همداسې وو او خدای مکړه شرایط همداسې پاتې سو، نو سیمه ایزه پولیس یا محلي پولیس هغه بدیل ده د هغه ناامنو سیمو دپاره چې هلته امنیت رامنځته کړي، هلته د دغه وطن هغه زمن چې د خلکو له خوا نه ټاکل کېږي د خلکو له طرف نه او خلکو حمایتو سره ده د ولسونو حمایتو سره ده هغه به بیا پاتې کېږي او لرې پرتو سیمو کې به د همدغې قوې په واسطه باندې چې په ډېرو کمو امتیازاتو سره ډېر لوی دستاورد لري، حتی 15% خاوره د دوی په لاس کې ده یا د دوی د پوښښ د امنیتي کوشش لاندې دی، هلته امنیت تامین ده، هلته دوی کوی سي خلکو ته امنیتي هغې کې خدمات وړاندې کړي. حتی په ستراتیژي لحاظ باندې هم مخې د محلي پولیسو هم دا دي چې که خدای مه کړه یو داسې زلزله وسي چې هغه مرګ باره وي تلفات به لري، اولین خلک دا د محلي پولیسو دي چې ورسېږي، یا برفباري یا سیلاب یا نور زلزلې وسي، یعنې طبیعي حوادث رامنځته سي، دغه سیمه ایزه پولیس د خلکو زمن دي، خلکو سره کومک کوي. خو ستونزې به وي او په دې باندې مونږ ټول پوهېږو چې ستونزې شته، ځکه چې جنګ تېر شوی
رابسو د ستونزو برخو ته به راسو. دې ته په کتو چې د محلي پولیسو له جوړېدو 4.5 کاله تېرېږي، د دوی دغه 4.5 کلن فعالیتونه تاسو څه ډول ارزوئ؟ څومره مؤثر تمام شوي دي دوی کړنې د دوی فعالیتونه د جګړې په ډګر کې مجموع کې؟
ارایز مدا دي چې په افغانستان کې په 1550 سوالو کې سیمه ایزه پولیس دي. او واقعیت هم دا خبره ده، دا پټه نه ده، له امنیتي رهبری نه د ټولو دفاع یعنې وزارت امور داخله دي امنیت. سیمه ایزه پولیس قوت په دې کې ده که څه هم یعنې ډېره ضعیفه سلاح لري، خلکو سره همکار دي. یعنی یو سیمه ایزه پولیس په واقعیت کې 15 ملي پولیس په اندازه قوت لري یا توانمندي لري، یا د لسو اردو. دا په دې معنا باندې چې اوس سیمه ایزه یو پولیس دی، یو کورنۍ دی، یو جومات دی، یو کلي نه وټاکل څه بسته کلی بسته د جومات چې په جومات کې مونځ کېږي، مسجد کې مونځ کېږي، د قریب بسته خلک خپل او خپلوان دا ټول حد اقل یعنی که 100 نفره په یو کلي کې 100 نفره د سره دریږي، قوت د 100 نفره ده. ولی ملي پولیس خو طبعا د بل ځای نه وي، خلک یې نه پېژني، هغلته د هغونو هغومره دفاع نه کوي. سیمه ایزه پولیس توانمندي او ظرفیت په دې کې ده چې ډېر با توانمند دي، با ظرفیته دي، لرو پرتو سیمو کې چې هغلته په دومره قوې باندې امنیت نه رامنځته کېږي اوس رامنځته سوی ده. مثال دا درته وایم چې په لوګر کې، په ازره کې، مثال په پکتیا یحیاخیلو کې، یا په مختلفو ولسوالو د پکتیا کې لکه د عربزازي یا څمکني یا ډنډ پټان یا نورو مختلفو ولسوالو کې چې ورسي، هلته د قومي جوړښتونه داسې دي چې دغه سیمه ایزه پولیس یو لوی قدرت او طاقت ده، حتی ټول خلکو سره ولاړ دي او توانمندي په همدې کې ده چې خلکو سره دي. نو ډېره لوی دستاورد په افغانستان کې لري، که څه هم مشکلات به وي، ستونزې به وي، ولی دستاورد دا د سپاغو سیمو کې چې هلته هېڅ تاب
بلې قوې نه سره وړی وخت خلکو همکاري وه خلک ودرېدل په امنیتي هغه باندې او خپل بچان سیمه ییزو پولیسو ته ورکړ هغلته الحمدلله اوس په ازاده باندې بدون دې چې قطار لاړ شي پخوا به قطارو باندې تلل اوس خپله خلک ځي وراسي هم شفاخانې فعالې دي هم خدمات وړاندې کوي هم مکتبونو ته یې خلکو اولادونه ځي او هم په اصطلاح دغه عامه خدماتو سکتور هلته فعالیت کوی سي هم حضور دې لوړپوړو اراکینو هلته احساسیږي او خطر نه احساسوي نو توانمنده دي با ظرفیت دی که چه هم چلور کاله یا چلور نیم کاله دی دی رمزده که دونه چه زمانگیر ده دور خواه وقتی نو نو از دیر توانمند دی یو خم مدل دی امنیت دی پاره ده نامن سیمو تا با کم و امتیازات و کم و معاشات و سره دیر لول دستاور داری او زو امیدوارم چه دا افتخار دی افغانستان دی او دا غصوک دی چه کم معاش سره پا افغانستان که لر اپراتوی سیمو که چه حتی یعنی غلطه هیڅ څوک تاب نشي راوړی هلته دوی پراته دي د خلکو د همکاري په اساس
د کورونی چار وزارت د سیمه ایزو پولیسو عمومي رئیس پاسوال علي شاه احمد زی صاحب ډېره مننه چې موږ هم د مرکې فرصت راکړ.